Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه په لومړي نیم ساعت خبری مجله پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. اوري چې د افغانستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې بې وزلي یو پیښه نه بلکې یو ناورین دی. نن یک شنبه ده، د چونګاښ سرطان 9 د جولای 19. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. په کابل کې د سیکانو یوه 14 نجلۍ تښتول سوې. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هېوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. په کابل کې د سیکانو یوه 14 نجلۍ تښتول سوې ده. دا خبر پرون د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې خپور کړې. د ورځپاڼې په حواله 14 سلمیت کور په شور بازار کې د سیکانو د شری چند بابا له ګوردوارې تښتول سوې. د ټایمز اف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل پر 15 په کابل کې د هر رای صاحب پر ګوردوارا د وسلولو په حمله کې وژل سوی و. سلمیت کور د پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګوردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده چې هغه بچا تښتولی وي. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. تواب غورځنګ په خټه د خوست د لکڼو د سیمې و. هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په توګه دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې کار کړی و، تیره جمعه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه او جنازه یې پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تواب غورځنګ د مړینې په اړه د ارګ په اعلامیه کې چې پرون خپره سوې د ولسمشر غنی په حواله لیکل سوي چې تواب غورځنګ د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د عامه افکارو د روښانولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غنی په ځانګړي ډول د خوست خلکو ته تسلیت ویلی دی. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې 4 وژل سوي او 6 ټپیان سوي دي. د تالو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کورنیو ترمنځ جګړه په ترموش کلي کې سوي ده. د تالو برفک ولسوالۍ د ترموش په کلي او شاوخوا سیمې کې غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري او غیر مسؤونه ګڼل کیږي. په جګړه کې د شکیلو کورنیو له غړو سره رسنیو خبرې نه دي کړي. د هغوی د جګړې دلیل هم نه دی څرګند سوی. د اروزګان د والي ویاند وایي د سړک غاړې مین په 14 کې پرون 3 ملکیان وژل سوي دي. زړګي عبادي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه 14 تیر ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لار پر یوه موټر سوی ده.
د وسلوالو مخالفینو د شخکړې ماین له امله 3 تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جرمنی، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د دغو دریو هیوادونو مشرانو پرون په یو ګډ بیان کې پرته لدې چې د یوه هیواد یا سازمان نوم واخلي ویلي، پر هغو اړخونو چې پر لیبیا د وسلو له بندیزونو سرغړونه کوي د بندیزونو طرحه برابره کړې ده. د اعلامیه په بروکسل کې د فرانسې، جرمنی او ایټالیا د مشرانو په کتنه کې برابره سوې ده. په بیان کې په لیبیا کې له ټولو سیاسي اړخونو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو غوښتنه سوي چې په لیبیا کې پوځي فعالیت بند کړي او د وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. په لیبیا کې په 2019 کال کې د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل سوه او لا هم روانه ده. قطر، ایټالیا او ترکیه په لیبیا کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلې. د فرانسې حکومت په وار وار پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه لکه مصر او روسیا بیا په لیبیا کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو چې قومندان هفتر یې مشري کوي ملاتړ کوي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیه د امریکا د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن تیرو جمعه په یو غونډه کې ویلی و چې لمخ کې هم ورته څرګنده و خو اوس چې استخباراتي معلومات ورسیږي خبر دی چې روسیه پر روانو ټاکنو کې د مداخلې هڅې کوي. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي. بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. داسې ګڼل کیږي چې هغه به د نومبر پر درېیمه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ وړاندې ودرېږي. د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دې ډلې مالیې وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوید مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دی د 2021 میلادي کال تر پایه وغځول سي. خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دې دا موده تر 2022 میلادي کال پورې تمدید سي. د نړۍ شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې سعودي عربستاني کوربتوب کاوه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 میلادي کال تر دویمې نیمایي وغځول سي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوري چې د افغانستان ولسمشر ویلي په افغانستان کې بېوزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. دا هم اوري چې په هند کې په وروستیو کې داسې راپورونه خپره سوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې ښایي 25 میلیونه ایرانیان په کورونا وایرس اخته سوي وي. په دې خبري مجله کې د ژوند رنګونه هم خپرو او د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. هغه ویلي چې افغانانو د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې له خپلو هیوادوالو سره د مرستو له لارې څرګنده کړه چې سره له دې چې د دې هیواد اکثر وګړي په سخت بېوزلۍ کې ژوند کوي خو د یوه بډای ولس احساس لري. فرشتې جلالزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او تر 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړې ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي:
شروع کار د افغانستان است، مسؤلیت کار از افغاناست او ختم کار در افغانستان.
دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسؤلیت د افغانانو دی او د کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسولیت د نړیوالو په خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې یې له قانونه سرغړونه کړې جدي چلند وشي.
چیزی که من سرش افتخار میکنم ایس که ملت سر از اینکه 90%
دی وایي پر هغه څه چې زه ویاړم هغه دا دی چې سره له دې چې د دې ولس په سلو کې نوي برخه په سخته نیستۍ کې او د ورځې تر $2 په کم عاید ژوند کوي د یوه پیاوړي او غني ولس احساس ورسره دی. له نسمنو کورنیو سره د حکومت د مرستې پر پروګرامونو چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزي ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسیدلي. دا وایي چې یو کال وسو چې میړه ورک دی او دا نه د خبره چې هغه په چیرته وي. دوه کوچنیان لري. دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي موږ ته نه دي رارسېدلي. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړ. په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت د اندیشنې وړ وبلل. نړیوال بانک ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر حکومت د اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمیر 2.5% سي چې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکاری زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار د موقع په پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یو څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخته فقره او له نیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې بېوزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. جمهوری ریاست له 240 میلیون ډالر څخه د زیاتې بودیجې په ځنګړې کولو سره د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړ. د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به پر 1.5 میلیون کسانو خوراکي کڅوړې وویشل سي. دیو نادر راپور لري.
ملي دسترخوان بېوزلو ته د حکومت لخوا د مرستې رسولو تازه پروګرام د افغانستان ولسمشری مانی د کرونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف خار بند او په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز پر مهال اړو کسانو ته د نانوایانو له لارې د پخې ډوډۍ د ویش تر پروګرام وروسته اوس د ملي دسترخوان په نوم یو نوی پروګرام د پیل خبر ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په آر کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د حکومت لخوا اړو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې ستونزې ومنلې او له ملت یې بخښنه وغوښته. ښاغلي دانش وویل د ملي دسترخوان د پروګرام پیل د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول مرستو ته د اړو کسانو لپاره د مرستې رسونې په برخه کې یو ستر ګام دی.
د حکومت دنده او مسؤلیت د هیواد د شریفو خلکو په وړاندې تر دې زیات دی چې تر سره کړی دی. له همدې امله له خلکو بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دغه ناسته کې د دغه پروګرام د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه وویل:
دا پروګرام به په دوه پړاوونو کې پلی شي. نن چې کوم پړاو اعلانېږي، د افغانستان 24 ولایتونه، 132 ولسوالۍ، 2,806 نوي کلي په کې شامل دي. په مجموعي ډول 1.8 میلیونه کورنۍ پکې په پام کې نیول شوي دي.
ښاغلی سالی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان پروګرام دوهم پړاو کې 24 ولایتونه، 215 ولسوالۍ او څه د پاسه 20,000 کلي پکې پام کې نیول کېږي چې په ټوله کې به دا مرستې 2.5 میلیونه کورنیو ته رسیږي. د ښاغلي صالح په خبره د پروګرام د لومړي پړاو د پلي کېدو لګښت 6.8 میلیونه ډالره او د دوهم پړاو 1,850 میلیونه ډالره دي. د معلوماتو له مخې دې خوراکي کڅوړو کې اوړه، وریجې، لوبیا، غوړي او صابونونه شامل دي چې د افغانستان 90% خلکو ته به وویشل شي. ولسمشر غني په دې ناسته کې وویل د دې پیسو ډیری برخه له تخنیکي پروګرامونو اخیستل شوي او پراختیایي پروژې به له ستونزو سره مخ نه شي.
یو څو ځایونه راته اطلاع رسېدلې وه چې ولسوال صاحبان غوښتل چې یوه برخه د پیسو دوی ته لاړ شي. که مخ مې دې ولیده له پښو نه ځلوم. د بېوزلو له پیسو نه که څوک ورته ګوري چې خپل جیب کې کېدي، دا نه یوازې ولس سره خیانت ده، دا خدای جل شانهو سره خیانت ده.
د ښاغلي غني په خبره دا مرستې به لومړی د ملي پروګرام چې اوس د ښاروندۍ د میثاق په نوم یادیږي ورسیږي. د کرونا وایروس له امله د ځپل شویو اړو کسانو سره د مرستې دا نوی پروګرام داسې مهال اعلانېږي چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د خبر له مخې د کووید-19 ناروغۍ سره د ښې مبارزې په هدف کابل او ولایتونو کې روغتونونو ته 1500 د تنفس مصنوعي دستګاوې او وینټیلاتورونه ویشل کېږي. د عامي روغتیا وزارت نوماند وزیر احمد جواد عثماني وایي په پام کې ده چې دا دستګاوې د افغانستان ټولو 24 ولایتونو ته وویشل شي. ښاغلي عثماني خبرداری ورکړ که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، د کرونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه به وویني. د دې وزارت د شمیرو له مخې په 13 ساعتونو کې د کرونا وایروس 104 نوي مشکوکو پیښو 6 مثبتې ښودل شوي، چې له دې سره د کرونا وایروس د ټولو مثبتو رسمي پیښو شمیر 15,290 ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي حضور په اړه مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته د خبر تر غوښ ورته ریبي چې له ناورین ټکی راتلونکي ته فکر وکړي. لیکوال خبرداري ورکوي چې شای طالبان بیا پر افغانستان مسلط شي او بیا هلته بنسټپال وروزل شي او د ترهګرو ځالې جوړ شي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان او روسي نفوس ته هم اشاره شوې ده. لیکوال دا نتیجه اخلي چې شرایطو ته په کتو ممکن امریکا افغانستان ترک نه کړي. د فبروري د 9 مینیټې د سولې د تړون لمخې په دې شرط چې طالبان بل ترهګرو سره مبارزه کوي، امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر نیمایي له افغانستان اوسي. د سولې د تړون لومړۍ مرحله تیره اونۍ بشپړه شوه او لښمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8,600 ته راکم شو. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې د سولې دوهمه مرحله به مشروطه وي، موږ به د زندانیانو د خوشی کېدو، د شخړو د راکمېدو، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره فشار راولو. د دې خبرو لپاره طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې بدلون راوستی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې دغه تغییر ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. ورځپاڼې د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون شایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبر وي او دا د دې نقشه ده چې طالبان د سولې دوهم پړاو ته څومره جدي ګوري. طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې د خپل مؤسس ملا محمد عمر زوی دیرش کلن ملا یعقوب شامل کړی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په واشنگتن کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د برخې د مرستیال اندریو وایلډر خبرې راخستې دي چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی، ځکه چې طالبانو داسې ټیم جوړ کړی دی چې د دوی ډېر مشان پکې دي او تر اوسه چې کوم ټیمونه جوړ کړي وو د هغوی په پرتله دا ډېر پراخ بنسټ دی او شاید د خبرو د لومړۍ مرحلې لپاره به داسې یو ټیم ډېر ضروري وي. اندریو وایلډر زیاتوي چې دا د دې نقشه ده چې طالبان نیت لري چې جدي خبرې وکړي. ورسپانه بیا لیکي د فبروري په 9 وروسته لسته باندې یو نیم کال خبرو امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او دا د جګړې په څلورو لسیزو کې په افغانستان کې د سولې لپاره تر ټولو مهم چانس ګڼل کیږي.
د افغانستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان له خوا د راکېټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض کړی دی. د ولسی جرګې اداري هیات وایي چې دا خبره د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر دوی ته کړې. نور جزئیات له رحمت الله افغان نه.
پروسته له هغه چې د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ او اسادآباد په جنوب سیمو د پاکستان له لوري توغندیز بریدونه وسول، د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د شنبې په ورځ د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مسؤلین خپلې ځانګړې غونډې ته وربللې وو. د خلکو استازو د پاکستان له لوري د توغندي زبریدونو او د ډیورن د فرضي کرخې د اوګدو په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ستونزې د هواري غوښتنې کیسول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازای وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د خلکو استازو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي اعتراضي لیک استولای. د ولسی جرګې په دغه ځانګړي ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی، لوی درستیز ډاکټر یاسین زیا او د ولایتونو په چارو کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ګډون کړی وو. بلخوا د جمعې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ په صفري نقطه د پاکستانی توغندي زبریدونو په اعتراض یو اعلامیه هم خپره کړې او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په یو برخه کې پاکستانی چارواکو ته په خطاب کې راغلی و چې د داشن بریدونو دوام به ناوړه پایلې او د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز ولري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د پاکستان له لوري د توغندي زبریدونو له ډیپلوماټیکو هڅو وروسته په فوري ډول ودرېدل او د لاکړکېچن وضعیت له رامنځته کېدو مخنیوی وسه. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد ساپای هم له دولته غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ډیورنډ فرضي کرښې په صفري نقطه کې له جګړې وروسته پاکستان د کونړ په ځینو سیمو راکټي بریدونه وکړل چې د رسمي شمیرو له مخې په سرکانو ولسوالۍ او مرکز اسدآباد کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ملکیان ووژل سول او یوولس نور ټپیان سول.
د هند او چین اړیکې او اغیز یې د چابهار پر پروژې. چابهار هغه بندر دی چې افغانستان له هند او هند له منځنۍ آسیا سره نښلوي. په هند کې په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. د دې راپورونو په اړه ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړې دي. احمد شیبر راپور لري.
هندي رسنیو په وروستیو کې د چابهار د بندر مسلې ته پاملرنه زیاته کړې ده. د رسنیو تور پورې کړی دی چې ایران له دې پروژې څخه نوی ډیلی اړخته کړی دی. د ایران د لارو او شور جوړونې د وزارت مرستیال خیرالله خادمی وای د چابهار له پروژې د هند څنګ ته کولو علت دا دی چې نوی ډیلی د دې پروژې د تامینولو چارې نږدې درې کاله ځنډولې دي. تر دې مخکې د ایران د بندري چارو د سازمان مرستیال فرهاد منتصر ویلي وو ایران اصلا د چابهار بندر په برخه کې له هند سره کوم تړون نه دی کړی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د راپورونو له مخې چین غواړي په ایران کې پانګونه وکړي او د هند او چین ترمنځ پر پوله د جګړې له امله د نوي ډیلی او پیکینګ اړیکې خړپړ شوې دي. دا جګړه لومړی ځل دوه میاشتې مخکې پیل شوه او بیا د جون په میاشت کې سخته شوه چې هندي ځواکونه پکې د خپلو شلو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا جګړه په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخته د دواړو هیوادو ترمنځ بلل شوې ده. سوال دا دی که هند چابهار له بندره څنګ ته شي د دې پروژې راتلونکی به څرنګه شي. په سنگاپور کې د آر ایس ای ایس په څیړنیز مرکز کې څیړونکي سمیتا ناریان کوتی چې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر په اړه څیړنه کوي وایي هند چابهار په ټوله پروژه کې برخه نه لري.
اجازه راکړئ چې له دې ځایه خبره راواخلم چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو موضوع د هند او د ایران د تړون برخه نه ده. په 2015 او 2016 کلونو کې چې کله ایران او هند چابهار په اړه جدي خبرې پیل کړې، تر ډېره د خبرو اصلي تمرکز په چابهار کې د شهید بهشتي د بندر په اړه و. یعنی هند غوښتل چې دا بندر پراخ کړي او هلته پانګونه وکړي. د دې پروژې دوهمه برخه له چابهار تر زاهده نه د اورګاډي د پټلۍ تیرېدل و چې له هغه ځایه افغانستان ته رسیږي. په دې مسیر کې لارسته خو ریل پټلۍ نسته. په دې ډول درې سره هیوادو د مالونو د لیږدولو په خاطر د اسانتیا او پرمنځته کولو موافقه وکړه. د دې پروژې یوه برخه عملي سوې ده، یعنی هند له چابهار بندر استفاده کوي چې تر ډېره خوراکي مواد او غنم د هند له یوه غربي بندره چابهار او له هغه ځایه افغانستان ته انتقال کړي دي.
میرمن کوتی په دې اړه چې د چابهار پروژې ته اوسول هند اندېښمن دی زیاتوي.
دا پیښه په داسې وخت کې سوې ده چې د چین او هند ترمنځ سیالي خورا په زیاتېدو ده. هند د نورو لارو د موندلو په هڅه کې دی تر څو په سیمه کې له چین سره یو توازن رامنځته سي او د چابهار پروژه یوه لاره وه. ایرانیان هم ښکاره ده چې خوشحاله کېدل چې هند برخه پکښې واخلي او له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته ایران لاره پیدا کوله. خو دا باید زیاته کړم چې په وروستیو دوو میاشتو کې هند او چین پر پوله نښتې کړي دي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو بدې نښتې دي. په ورته وخت کې موږ د هند او ایران ترمنځ د تړون شاهدان یو چې دا هر څه په هند کې پر عمومي نظر اغیز کړی دی.
ایران د روان کال په پیل کې خبر ورکړ چې له چابهاره د افغانستان پلور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. دا لاره 428 کیلومتره ده چې د زاهدان، بیرجند او مشهد له لارې له افغانستان سره وصلی شي. د ایران د ښار جوړونې وزارت هغه وخت ویلي وو چې دا په ایران کې د ریل تر ټولو اوږده کرښه ده چې د اقتصادي بندیزونو سربیره به د کال تر اخیره د دې لارې 150 کیلومتره جوړه شي. افغان چارواکو د دې لارې د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د اورګاډي د ادارې د فني چارو مرستیال عبدالباری صدیقي هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چابهار پروژه یوازې سوداګرۍ ته مهمه نه ده، دا پروژه سیمه سره تړي. د ایران او هند اړیکې که چیرته خراب شي ممکن د افغانانو پر هغو ګټو منفي اغیز وکړي چې له چابهار بندر څخه هند ته د صادراتو او وارداتو له لارې ترلاسه کوي. خو میرمن کوتی وی په دې بندر کې یو آزاد تجارتي سیمه هم شته او هند هلته د پانګونې لپاره له ایرانی لوري سره په خبرو ده.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو سیمه ایزه مسئله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل لکه چې کرونا وایرس په دغه هیواد کې خپور شوی شی 25 میلیونه ایرانیان په دې خطرناک وایرس اخته شوي. روحانی له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې کرونا وایرس خپل صحت ته جدي ګواښ وګڼي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد د روغتیا وزارت د نوې مطالعې پر اساس اټکل وکړ چې 25 میلیونه ایرانیان شای په کرونا وایرس اخته شوي وي. د ایران د ټولو وګړو شمیر 1.8 میلیونه ګڼل شوی دی. ولسمشر حسن روحانی د ایران له دولتي تلویزیون پرون په وینا کې وویل
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی
دیوایی چی زموج تخمین داده چی تروس 25 میلیون ایرانی اتبا پا کرونا ویروس اخته شویدی او نجده 14,000 ایرانیانو خوش جوان دلاسه ور کرده. کرونا ویروس پا انسانانو که ده کووید 19 ناروغی پیدا کوي چی مجون کی ده. د ایران د ولسمشر په وینا تر 200,000 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي او په روانو میاشتو کې شایي 2 برابره زیات شي. روحانی ونه ویل چې دا اټکل یې څرنګه کړی دی. یو شمېر څارونکي او کارپوهان د ډېرې مودې راهیسې وایي چې په ایران کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې شایي تر هغه زیاتې وي چې حکومت یې رسمن تاییدوي. د ایران د پارلمان په یوه راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور سو ویل شوي وو چې په هغه هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر شایي تر هغه چې حکومت یې رسمن اعلانوي 2 برابره زیات وي. د ایران د روغتیا وزارت پرون هلته د کرونا ویروس د مثبتو پېښو وروستی شمېر اعلان کړ. د حکومت د دې ادارې په وینا په ایران کې 211,000 او 666 تنه تر پرونه په کرونا ویروس اخته شوي وو. د مړو شمېر 13,999 تنه وو. په ایران کې په وروستیو څو اونیو کې په کرونا ویروس اخته کسانو ورځنی شمېر هم لوړ سوی دی. د ایران حکومت پرون په ایران کې د یوې اونۍ لپاره بیا بندیزونه ولګول.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.